السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان د پیسو کنګلی دوستونزې ډېری کړي. طالبان هم وایي چې دا پیسې باید آزاد شي.
د کنګل شو پیسو راخلاصېدل د افغانانو حق ده. او تاسې په افغانستان نوې له جنگ وتلې فقر او مشکلات سره مخ ته وچکالي ده.
ملګری ملتونه څو شیبو کې د افغانستان په اړه غونډه پیلوي. پر ارزښتې د چارو لکتونکو سره خبرې کوو. کندهاري سوداګر وایي د بانکونو تړلو یې کاروبار ټکنی کړی.
زموږ د میوې نرخ نیم په نیم اوږدېږي. نو که تاسو وس د دغه خلکو د پیسو غم و نخري دغه میوه به ټول مشتفاتي.
او افغانستان کې د ځنګلونو به دریغه پرې کېدو ته اندېښنې.
بد وختونه وایم چې سخت یاري چلیږي او د موږ خلک نختر وونه د چپه کېدو په حال کې دي.
د خبرونه تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره طاهر روخان مختوړي مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو تر استانه شو احمد تکال استودیو تر غلې چې تاسو ته د سات خبر نو وړاندې کړی.
سلام. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر طالبان له بشري حقوقو په سرغړونو تورن کړی. د مساینک قرارداد دی چینایي شرکت وایي چې په مناسب وخت کې به د دې کان د استخراج چارې پیل کړي. او ایران وایي ډېر ژر به له پیاوړو قدرتونو سره د اټومي موافقې پر برخلیک بیا خبرې وکړي. بشپړ خبرونه. ملګری ملتونه وایي هیله لري چې په جنیف کې په نننی نړیوال کانفرنس کې به له افغانستان سره د مرستې لپاره له شپږ سوه میلیون ډالرو زیاته بسپنه راټوله کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د اګست په پنځلسمه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو او د طالبانو له واکمنېدو وروسته د بشري بحران خبرداری ورکړل شوی. ملګرو ملتونو او مرستندویو ټولنو ویلي دي چې وچکالۍ او د نغدو پیسو او خوراکي موادو کمښت په افغانستان کې بشری مرستو ته د اړو خلکو شمیر نور هم زیات کړی دی. تمه ده چې په نننی کانفرنس کې به ښاغلی ګوتیرش په ژنیو کې په دې غونډه کې حضوري ګډون وکړي. خو د شاوخوا څلوېښتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به آنلاین وصل شي. د راپورونو له مخې روسیا په پام کې لري چې په نږدې راتلونکو کې افغانستان ته د بشري مرستو د استولو د هڅو په ترڅ کې غذایي مواد او درمل واستوي. روسي رسنیو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په حواله د خبر ورکړی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر طالبان له بشري حقوقو په سرغړونو تورن کړي. میشل بشلی نن د وګي په 22مه په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غونډې ته په وینا کې ویل چې افغانستان په یو نوي خطرناک پړاو کې دی ځکه ډیرای خځې او د اقلیتونو او د مذهبي ټولنو غړي د خپل حقوقو په خاطر ژوره اندېښنه لري. میرمن بشلی زیاته کړه چې د طالبانو د ادعاو برعکس چې وایي د ښځو حقونو ته درناوی کوي طالبان د دې په وینا په زیاتېدونکې بڼه ښځې له عام چاپېریال څخه څنډې ته کوي. تاجکستان د هغو 200 افغانانو له ډلې چې تېره شپه له ګډ سرحده د هیواد ته اوښتي وو نیمایي برخه چې ډېری ښځې او ماشومان دي منلي. د تاجکستان د جنوبي ولسوالۍ همدانی په سیمه ایزه اداره کې څو سرچینو نن ازادۍ راډیو ته ویل د افغانان په سیاحت سیمه کې له پنج سیم څخه د هیواد ته اوښتي وو. خو دا نه دي ویل شوي چې دا کسان څه وخت د تاجکستان قلمرو ته ننوتي دي. د سرچینو په وینا له دې ډلې شاوخوا سل کسان د پلازمېنې دوشنبه په لمنو کې یوې سیمې ته بیول شوي او پاتې سل بیرته افغانستان ته اړول شوي دي. دا معلومات د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي. د افغانستان په شمال کې نږدې یوه میاشت مخکې د جګړو له تودېدو وروسته یو شمېر افغان پوځیان او عام خلک تاجکستان او د منځنۍ آسیا نورو هیوادونو ته کډه شول. د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت پی آی ای یو الوتکه چې نړیوال بانک چارتر کړې ول افغانستان د خلکو د ایستلو په هدف نن سهار د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې کیناسته. د جرمني خبری آژانس د پی آی ای د ویان عبدالله حفیظ خان په حواله راپور ورکړی چې د دې شرکت یوې بوئنګ 720 الوتکې له کابله د سفر د قانوني اسنادو لرونکي شاوخوا اتیا کسان اسلام آباد ته ولېږدول. یوې سرچینې چې اژانس نوم نه دی یاد کړی ویلي په دې الوتکه کې له اسلام آباد نه دیرش مسافر چې ډیری ژورنالستان و کابل ته ورسېدل د پی آی ویاند وایي کابل ته له پاکستانه چارتر الوتنې به د اړتیا په اساس ترسره شي او زیاتوي چې بله الوتنه د چهارشنبې ورځې لپاره پلان شوې ده. پی آی هیله ښودلې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ عادي الوتنې به ډیر ژر بیا پیل کړي. د جیانګ شي په نوم د چین د مسو د استخراج شرکت نن اعلان وکړ چې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او په مناسب وخت کې به د مس عینک د مسو د کان د استخراج پروژه عملی کړي. د دې شرکت رئیس جینګ ګاو چینګ نن په یوه آنلاین غونډه کې دا خبره وکړه. جیانګ زی او د ام سی سی په نوم یو بل شرکت په 2008 کال کې د دیرشو کلونو لپاره د مس عینک کان د استخراج تړون ترلاسه کړی و. د اټکلونو له مخې د دې کان د مسو زیرمه له 11 میلیون ټنو زیاته ده. د تړون د حامد کرزی د ولسمشرۍ پر مهال افغان حکومت او د دو چینایي کمپنیو لاسلیک کړ، خو د مخکنی ولسمشر اشرف غنی د حکومت پر مهال د ناامنیو له کبله چین له دې پروژې په شا شو. او رستای خبر داده چې ایران وای ډیر ژر به په ویانا کې د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي موافقې د برخلیک په اړه خبرې بیا پیل کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده نن په تهران کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال همداراز وویل تهران د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مفتشانو ته پر خپلو اټومي بټیو د څار اجازه ورکړې ده.
در چارچوب پادمان آژانس بازرسی‌های
د ایدارا د شوی موافقه په چوکاټ کې د تفتیش او څار چاري پر مخ بیا یو خود پارلمان د فیصله په اساس لدی اخوا نور ستمو اجازه نه دا ورکړي.
خطیب زاده وویل چې ایران قطعا د تملری چې د خبرو نور اړخونه به د ویانا په خبرو کې ریالیستیک وسیږي او په عین حال کې خبرداري ورکړي چې ایران به د 2015 کال د اټومي موافقې له اصولو بهر هیڅ اضافي ژمنه ونه کړي. د ویانا په خبرو کې چې په اپریل میاشت کې پیل شوې پر ایران سربیره برتانیا، جرمني، فرانسه، روسیا او چین برخه لري.
سمو قابل ازادي رادیو نو او ری تاسو کولای شئ چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې ولولئ. د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي د امریکا له خوا د افغانستان د پیسو کنګل کېدو د دې هیواد په اقتصاد منفي اغیز کړی دی. د دې خونې د مسؤلانو له قوله د امریکا د پریکړې د افغانستان خصوصي بانکونه هم اغیزمن کړي او نشي کولای چې په خپل وخت سوداګرو او پنګوالو ته خدمات وړاندې کړي. د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي پیسو ته کم لاسرسي سوداګري هم کم کړي او په بازار کې د توکو بیې پورته کړي. نن په کابل کې یو شمیر سوداګر او د سوداګریو د خونی مسولین په همدې هدف جرګشي او د خپل ستونزو د غاک پورته کولو په اړه له طالبانو هم غوښتنه کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د امریکا له خوا د افغانستان د ملي شتمنۍ له کنګل کېدو درې ونې وروسته د سوداګرۍ او پانګونې خونه د دې هیواد په اقتصاد د دې کار د بدو پایلو خبر ورکوي. د دې خونی چارواکي وایي د متحده ایالاتو د پریکړه لامل شوی چې د افغانستان اقتصاد له ټولو خواو سخت زیان وویني. د افغانستان د پانګونې او سوداګرۍ خونی مرستیال محمد یونس مومن وایي د افغانستان د پیسو کنګل کېدو د افغانستان اقتصادي فعالیت تر ټولو ټیټه کچې ته را رسولی دی.
دغه د بانک د پیسو کنګل کېدل پر ټولو تجارت ترانسفر او داخلي تجارت او صادرات پر منفي اغیزه کړې ده.
په ورته وخت کې د سوداګرۍ او پانګونې خونی د عامل پلاوي غړی خانجان الکوزی بیا وایي د افغانستان د ملي شتمنۍ کنګل کېدو د افغانستان په خصوصي بانکونو هم منفي اغیز کړی او د دې بانکونو فعالیت محدود کړی ځکه دوی نشي کولای چې د پیسو په لیک درالید کې خلاص مټ ولري. دغه خبره افغانستان یو وارداتي هیواد دی او له هغه راهیسې چې خصوصي بانکونو خپل فعالیت محدود کړي د پیسو د لیک په برخه کې ستونزې راپورته شوې چې د وارداتو د کمیدو سبب شوي او له همدې امله په بازار کې لومړني توکي هم کم او بیې پورته شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه له متحده ایالاتو غواړي چې د افغانستان کنګل شوی پیسې بیرته خلاص کړي. دا خونه پر طالبانو هم غږ کوي چې د خصوصي بانکونو د فعالیت د پراخېدو په برخه کې جدي هلې ځلې وکړي څو د پیسو د لیک ترالیک په برخه کې شته ستونزې پاتې ورسیږي. طالبان هم هیله خی چې امریکا د افغانستان غنګل شوی پیسې بیرته خلاص کړي. د دې ډلې وایان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل،
د غنګل شوی پیسې راخلاصېدل د افغانانو حق ده، او تاسو په افغانستان نه ویل جنگ وتلې، فقر او مشکلات سره مخ ده، وچکالی ده، خلک یې ستونزې لري، باید دغه پیسې چې موږ یې مدي شوي دغه څه زر اخلاصې د افغانستان خلکو اقتصاد ته ګټه وکړي.
خو دا ډله بیا د خصوصي بانکونو د یو مخیزې پرانستې په اړه اندېښنه لري. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي، د بانکونو د یو مخیز پرانستې سره ځکه احتیاط کیږي چې په خلاصېدو سره به یې د کرنسۍ قیمت ډیر ولویږي چې بیا به یې کنټرول سخت وي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خصوصي بانکونو فعالیت یوازې په پلازمینه کابل پورې محدود دی، او د خدماتو بهیر یې هم د تل په څیر نه دی. د دې سربیره که څه هم طالبانو خپله سرپرسته کابینه اعلان کړي، خو خلکو ته د خدماتو د وړاندې کولو بهیر په ټپه ولاړ دی. د اندېښنو ملګري ملتونه هم مجبور کړي چې نن د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د لوړې کچې غونډه وکړي. غونډه کې پر دې خبرې کیږي چې د بېوزله افغانانو د لاسنیوي لپاره په سملاسي ډول څه ډول مرسته وشي. دا غونډه داسې حال جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل وړاندې نږدې 13 میلیونه وګړو بیړنیو مرستو ته اړتیا درلوده. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ د طالبانو د راتګ او جګړو له امله دا شمېره نوره هم پورته شوې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش هم ویلي، افغانستان له بشري ناورین سره مخ دی، او د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا IMF ته په کار دي چې هغه نږدې 3.5 میلیون ډالر چې په کابل کې د طالبانو له واکمنېدو سره کنګل شوي آزاد کړي.
و امریدل چې په کابل کې د سوداګرۍ خونی مسولین له نړیوالو غواړي چې کنګل شوی پیسې بیرته آزاد کړي. طالبان هم ورته غوښتنه لري. دا په داسې حال کې د چې ټاکل شوی تر څو شیبو پورې ملګری ملتونه د سویس په پلازمینه جنوا کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خپل د لوړې کچې غونډه پیل کړي. د دې غونډې کوربتوب خپل د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش کوي، او ګډونوال هم د وزیرانو په کچه د غړو هیوادونو استازي دي. دغه غونډه په داسې مهال کې پیلېږي چې تر دې وړاندې ملګرو ملتونو په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی وو، او د تمه ده چې د نن غونډې په ترڅ کې به د شاوخوا 600 میلیونو بشري مرستو د راټولېدنو غوښتنه وشي. ورزو د دې غونډې په ارزښت د سیاسي چارو له کتونکي یاسر احمدزي سره خبرې کوو چې دا غونډې او داسې ورته نورې راټولېدنې له نږدې څاري. احمدزی صاحب، ستړي مشي راځي په پایل کې اوریدونکو ته وایي چې د ملګرو ملتونو دا غونډه څومره ارزښت لري، سره له دې چې نړۍ تر اوسه د طالبانو د رسمیت پیژندو یا نه پیژندو په اړه باندې کومه غوڅه پرېکړه نه ده کړې، اما دا بشري موضوع ده. څومره په کار ده چې بشري موضوعات سیاسي نه سي؟
سلامونه تاسو ته او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو ته سلامونه ډالۍ کوم. راځي اول نه چې تنها مونږ بلکې ټوله نړۍ باید افغانستان د یو ادرس نن سبا ونه پیژني. هلته افغانستان تر اوسه پورې هم یو دوه ګونه ادرس لري، یو دا چې د افغانستان عام وګړي دي، یو دا چې د افغانستان اوسنۍ حکومت دی. د اوسنی حکومت پر اساس که موږ مخکې لاړ شو یا نړۍ ورسره مخکې لاړه شي، نو تابن موږ به د یو غټ بشري ناورین سره چل اوس هم پکې ښکېل دي. متاسفانه خلک دغه ناورین به لا بدتر سي. اما که چیرته موږ د دغه ادرسه چې د عامو خلکو کوم غوښتنې دي په دې سترګه افغانستان ته وګورو، نو زه بیا فکر نه کوم چې موږ ستونزې لا زیاتې کړو، بلکې د ستونزو د حلېدو په اړه به موږ بحث کوو په هغه حالت کې. تاسو وګورئ له سیاسي اړخه اوس طالبان په هغه کچه کې نه دي چې نړیوالو سره ښې اړیکې ولري، او بالاخره د یو نوی حکومت په شکل وشي کولای ټول ولس ته هغه خدمات چې په کار دي ورته هغه خدمات تر سره کی. حتی ډیر ابتدایي خدمات دي، هغه دوستان چې په کابل کې مثلا هغه معاشونه درلودل، وظایف درلودل، اته هغه هم لوګي سره نن سبا مخ دي، ځکه چې یو غټه کورنۍ د مادو ورته یو محدودیت د $200 په اونۍ کې ورکړی چې د خپل پیسو نه د اقل هغه استفاده نسی کولای. نو دا په دې معنی نه ده چې تنا د 13 میلیونو افغانانو شاوخوا خبره ده، په زما په اند ټول افغانستان خبره، ټول افغانستان د لوګې سره مخ دی او لا به مخ سي.
بلې، احمد صاحب، دغه د ملګرو ملتونو نننې غونډه چې د لوړې کچې غونډه بلل کیږي، خپل کوربای انټونی ګوتریش د دې سازمان منشي، څومره مهمه اغیز درلودلی سي؟ او د شپږ سوه میلیونه ډالرو د راټولېدو هیله ترې کیږي. آیا دوی به وکولی سي چې بالاخره د افغانستان د روان بشري وضعیت ته چې ناوړه بلل شوی د حل لارې چارې پلان مهال کې ولټوي؟
زه فکر کوم کچیرته دوی واقعا بیروکراسي پکې ونه کې ډیر یو خپې لامه ده د افغانستان د وګړو لپاره چې دغه ناورین د مخنیوي لپاره د اقل یو خګام وي. اما کچیرته قصه د بیروکراسي وي او ځینې هیوادونه په دې اساس چې دوی دغه موضوع سیاسي کوي او بیرته اخواته سیاسي تړاو ورته ورکړي د طالبانو د رسمیت پیژندو نه پیژندو سره، نو بیا فکر نه کوم چې دا ورته په ختم آمسی. اما که چیره فقط د بشر دوستی پر اساس دغه موضوع مخکې لاړه شي او دوی ژر اقدام وکړي، نو تابن دغه سی غونډې او ناستې ولاړې ډیر کومک کولای شي، ځکه دلته د افغانستان د 15 میلیونو شاوخوا نفوس خبره ده او نړۍ ته په کار دي، ځکه نړۍ افغانستان هم د نړۍ یو برخه ده چې په دغه سی اساس او حالاتو کې دا نه تنها افغانستان سره مخ شوی بلکې نور هیوادونه هم په دغه سی نورینونو سره مخ شوی دي. اما مهمه دا ده چې دغه سی خدمات او دغه کومکونو چې بالاخره له افغانستان سره به وشي دلته یو خه مدیریت په کار دی، ځکه د افغانستان شته حکومت باندې دوی مثلا دغه باور کچ تر هغې نه ده چې هغوی پکې ښکیل کاندي، نو څوک به وي چې د دغه د امپلیمنټیشن یا د تطبیق لپاره به عملی ګام په افغانستان کې پورته کړي. یعنی دغه هم د نگرانۍ موضوعات دي چې په دې اړه باید جدي پام وسي، چې بالاخره اول خدا چې دا موضوع باید ډیر جدي په پام کې ونیول سي چې وخت په ځای نه کی، ځکه ورځ تر بلې وګړي له لا بدبختۍ سره مخ کیږي، دا باید زر تر زره دغه اقدام وشي.
بلې او احمد صاحب
د عملی کې دوه چار
وسته پښتنه نن سهار فلیپ ګاندي چې دا ګراندي چې دا د یونیسیار مشر دی، دای هم کابل ته رسیدلې دی، پروند قطر د بهرنی چارو وزیر هم تللې وو کابل ته. تاسو اتمن جریان کې نن دغه غونډه پیلېږي، مجموع کې د افغانانو لپاره دا تګ راته ګونه د غونډې په څه معنی کېدلې شي؟ آیا خزيري ورته ویلې شو؟
خزیرای خو د اقل په دې خپل لومړی خبرې تر اعظم کچیر ته نړی ځان ګوخه ونیسی، بل اخر د ټول افغانستان له بدبختی سره مخ کی، کچیر تر هغه چې طالبان د نړیوالو هغه غوښتنې یا هغه ستانډرډونه چې نړیوالو ورته مخې ته یې تر سو هغه منل کیږي او پس لغې بیا دوی اقدام کوي، دا به فکر کوم چې ډیر به ځان شوی وي او ولسته به ډیر ځان رسیدلی وي. اما دا چې دوی تګ راتګونه کوي دا په کار دي هم داسې شرایطو کې نورو هیوادونو کې دا مسایل مخته راغلي، مخکې مړه ارز وکړ، نو په داسې حالت کې د افغانستان ګوښه پرېښودل او د دوی پوښتنه نه کول دا به یوه غټه او ستره جفا وي د افغانستان سره. باید لا هم د نړۍ مختلف هیوادونه په دې مسایلو کې ځان ښکیل کړي، راشي افغانستان ته او حالت له نږدې وساري تر څو هغه واقعیتونه چې په افغانستان کې نن سبا شتون لري په هغه باندې ځان پوکي او هغه قدمونه چې ورته په کار دي باید وایخلي.
کور مو ودان ډیره ډیره مننه د سیاسي چارو کتونکو یاسر احمد زئی وو چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د نننې غونډې پر ارزښت خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د همدې بشري وضعیت پر مسلو کې پاتې کیږي. د غزنی اوسیدونکو وایي چې یوه خواته کاروبارونه په ټپه درېدلي او ډیر خلک بې روزګار شوي، نو بل خواته هغه مرسته نشي ګټلای چې د کورنۍ گزارای پرې وشي. دوی وایي ګرانۍ سره بیخی هر څه په خار کې لستونځو سره مخ شوي او هر خوراکي توکي چې دوی رانی سي د تیرو میاشتو پرتلې په بایو کې زیاتوالی راغلی دی. د غلطه سوداګر او دکانداران هم د ستونزو خبره کوي چې تفصیلی په دې راپور کې اورو.
په غزنی کې ډیری خلک د اړتیا وړ توکو بایو له لوړېدو څخه سر ټکوي. دوی وایي یوې خواته بیکاری او بلې خواته سختې ګرانۍ ملامت کړې ده. نرخونه له کنټرول وتلی او هر څړای په خپل سر د خپل توکو د خرڅلو لپاره بای چاکی.
نوم محمد خیر دا په غزنی شهر کې دغه کوچنی مټر چلوم، په خاص بول تیل به په 30 روپیا په 20 روپیا باندې ولا مشت دغه نه یو څنا څوار کول، اوس یو لیټر تیل په 15 پیتا غونی دي دونه ګرانه ده چې بيخي ولا کم خو به ول سره او بوتل په 300-400 تیل به مرواچول 8000 روپیا کار بنګل، اوس 1500 روپیا تیل راچو هغه 1500 برتنه پرکی.
عبدالستار د غزنی ښار په بیرګیټ کلا کې د وړو په منډی کې د دوو لاسو په مزدوري بوخت دی. دای تقریبا 50 کلن دی خو ای د وکاسیزه کورنۍ سرپرستی کوي، بل څوک د غټي واټی نه لري. عبدالستار وای پر وطن طالبان حاکم سول، د اشرف غنی حکومت یې نسکور کړ، خو ګرانی او بیکاری ورسره خوراسوه. ژوند له کسره طبي په غاړه کې راولیدلای دی. نسم کولای چې د دغه ګرانې بیا پرې کړم.
قیمتي بخي از اندازه برو شده.
ګرانی بخي به اندازې لوړه شوی. کاروبار نشته، خلک په سختو جنجالونو او ستونزو کې راګیر دي.
نو راغه هم تقریبا څلوي کلان دی او د اتو ماشومان پلار دی. دای د غزنی ښار د غنمو په منډی کې جوالی توپ کوي. نو راغه وای تر دې وړاندې خو دومره څه ګټلای سول چې کورنۍ ته وړي وای، خو اوس د ګرانۍ لامل نسی کولای چې د کور تر هدي ووځي. زیاتې ګرانۍ له خلکو لار ورکه کړې ده.
گرانی خپل اوش ترسیدلی کار نشتا. موږ له موجوده نظام څخه د بیو د کنټرول او د اړتیا وړ شیانو بیرته ارزانه کیدو غوښتنه کوو. د خلکو غم دی وخوري.
خو د غزنی ښاروالۍ د ټولنیزو او فرهنګي خدمتونو عمومي مدیر عنایت الله عرفان وایي هڅه کوي چې د بیو د لوړېدو مخه ډپ کړي. نوموړی زیاتوي د ډالر لوړېدل او له هیواد سره د ګاونډیو هیوادونو لارې بندیدل هغه ستونزه ده چې ګرانی یې رامنځته کړې ده.
هر څوک چې له ټاکلي نرخنامې څخه سرغړونه کوي قانوني چلند به ورسره کیږي. په تیر نظام کې موږ د سرغړونې په غبرګون کې د جرمې سیستم درلود، خو اوس هغه نه لرو. اوس هغه کسان چې له نرخنامې سرغړونه کوي دکان یې لاکو مهر کیږي.
ښاغلی عرفان زیاتوي تازه وړاندیز داسې وایي چې د جریمې سیستم بیرته فعال کړي. که د غزنی ښاروالۍ د بایو د کنټرول ډاډ ورکوي، خو ځینې نور کسان بیا دلته ډیری سوداګر او دوکانداران په خپل سر د توکو د بایو په ټاکلو تورنوي.
زه بورجان کوچم د منډی لالاپانو څخه. دا بالکل غلطه خبره ده چې دوکانداران په خپل زړه باندې په دا مال باندې زیاتې پیسې اچوي تر څو هغه قیمته بیه قرض کړي.
غزنی هغه ولایت دی چې ډیری اوسیدونکي سختو جګړو ځپلي، بیوازله، غریبان او د دوه لاسو په خواري بوخت کړی دی.
پر غزنی سربیره کندهار کې بیا سوداګر وایي چې د بانکونو تړلو یې کاروبار ټکنی کړی.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ سره مهاله په ټول هیواد کې دولتي او خصوصي بانکونو خپل فعالیتونه بدرول. خو د تیرې یوې اونۍ راهیسې یو شمیر خصوصي بانکونو د یوه طرزالعمل په اساس خپل فعالیتونه پیل کړي. د دغه طرزالعمل په اساس خلک کولی سي د یوې اونۍ په جریان کې $200 او 60,000 افغانۍ ترلاسه کړي. خو د کندهار سوداګر وایي دغه چاره د سوداګرو لپاره د اړتیا وړ پیسې نسي برابرولی. د کندهار سوداګرو په یوه غونډه کې د افغانستان بانک له مسؤلانو وغوښتل چې د دوی تجارتي بانکي حسابونه دې پرانیستل سي. د قاري ګل محمد په نوم یو سوداګر وایي د بانکي حسابونو د تړل کېدو له امله د فابریکو مسؤلان د خپلو کارکوونکو تنخواګانې نسي ورکولی.
کچیره دغه بانکونه یا امارت اسلامي مشرتابه زموږ و مریت زموږ په پیسوت نظر ثانی ونه کی او په ش نظر ته ونه ګورې زموږ دبل میاش کوم لاړ شي کال مګر دبلاړي نو چې زموږ کال د تجارانه دی ولاړي زراعت مو سره ولاړي صنعت مو سره ولاړي نو تجارت چې دی هغه د ملت زړه دی. زموږ پیسې کچیره دی مرته نه کرا په دی او ته کې په ګراو ته کې بانکونه نه کرا وسم کڅوک ایاتان غواړي زموږ سره ولاړ شي. پاکستان ته اره ورځ په پیسو باندې د مزرانو د تجارانو سره جنگ دی. لاس پنځه لس جنګونه کیږي. خلک په آزاد کې د سارو سامانونه راوړي. خصیه په نغدو په نغدو پیسې نشته. په پوري وکي هغه زور کور غواړي نه نو وکي نه زور د موټر د چیر پیسې تجاران نه لري.
د اجی عبدالحد په نوم د وچې میوې یو سوداګر وایي لتیرې به میاشتې راځي چې دوی نس کولای چې خپل پیسې هیواته را انتقال کړي او یا هم له هیواده بهر د صادراتو لپاره ولېږي.
نو موږ د تیر یوې میاشتې څخه موږ نشو کولای چې خپل پیسې افغانستان ته را انتقال کړو، رای وړو او د خپل پیسو څخه کار واخو. موږ میوې استولې دي په خارجي ممالکو کې حالته مخرج کړي دي یا مو حالته پرتې دي. نو پیسې هم هلته پاتې دي ځکه چې د حالات په وجه باندې موږ خپل پیسې نشو را انتقالولای او کمی پیسې چې موږ را انتقال کړي دي افغانستان ته راغلي دي په د خصوصي بانکو کې پرتې دي، یعنی تقریبا په $1,000,000 دی.
د بشیر پیمان په نوم یو بل سوداګر په بهر کې د افغانستان کنګل سو پیسو ته په اشاره وویل چې دا ډول پیسې پر سوداګری بداغیز کوي او سوداګر دې تاړ کوي چې په کور دننه له پانګونی لاس واخلي.
زما د امارت د مسولینو څخه غوښتنه ده چې هغه پیسې چې په خارجي بانکونو کې زموږ نه $1,000,000,000 سرمایه د افغانستان کنګل ده هغه باید سیمه د هیوادونو په مرسته باندې چې هغه اقتصادي هیوادونه دي، مثال په هغه کې ډیر رول چاینا چین لري، په هغه کې روسیا او پاکستان او ایران دا بعض همسایه ملکونه ډیر رول لري، چې د هغو په همکاریو په همغږۍ باندې باید د زموږ سرمایه رایله شي. که چیرې رایله نه شي دلته فقر راځي په وجود باندې، او دلته د سرمایه فرار په وجود باندې راځي.
د اجی محمد داود په نوم یو بل سوداګر وړاندیز کوي، که بانکونه خپل فعالیت په بشپړه توګه پیل کړي نو ډیری هغه سوداګر چې خپل شتمنۍ د ورستوي تحولاتو مخکې رایستلې بیرته بانکونو ته داخلې کړي، او په دې توګه به په بانکونو کې د پیسو د کموالي ستونزه حل شي.
داسې ډېر تجاران شته چې د 2 لک ډالر سرمایه و په داره شو، په دغه کې 1 لک ډالر وایسته کور یې شي. اوس پور د لپاره یو دا مشکل دی، دا وام ورسره شته چې اورک نه شي یا بل نه شي، او که بانکو ته ورکړه بانک بیا رایستلی نه شي. نو تاسو د بانکو ته اجازه ورکړئ، تاسو پیسې ورشروع کړئ، زه هم ستاسو څخه به دونه پیسې نه وباسئ لکه بیرته چې تجاران چې دا په کورو کې ښه چې دا بیرته بانکو ته ورکړي او بیرته بیا جمع کېږي، خصوصي بانکونه بیرته ستاسو سره ورځي. اوس زه تاجرم سخت بیرات کړی نه شم پیسې څنګه ورواستوم؟ هغه ما ته وایي که بانک ته ورواځي څه وله زه نه غواړم، ما ته یې نغدې راوړه کېږي. زه د کندهار څخه څنګه پیسې ورم؟ کابل ته څنګه ورم؟ کابل مزار ته څنګه ورم؟
د کندهار د سوداګری خونی مشر اجی نصر الله زهیر د سوداګرو یاد ستونزو ته په اشاره د افغانستان بانک له مسولانو وغوښتل چې د سوداګرو بانکي حسابونه دي ژر تر ژره خلاص کړي ترڅو دوی خپلو سوداګریزو چارو ته دوام ورکړي. د شاغلی زهیر په وینا په افغانستان کې صادرات او واردات واړه پټه پدرې دي چې ورسره په شارونو کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیل بولسیبي او خلک د قحطۍ سره مخ سیبي.
زموږ د میوې نرخ نیم په نیم اولیږي، نو که تاسو وس د دغه خلکو د پیسو غم و نخري دغه میوه به ټول مشتفاتی بزاز به موم توانی، تاجر به موم توانی، زمیندار به موم توانی. نو په دې متعلقه موږ ستاسو صدا غوښتنه کوو چې په دغه نوې اوته کې دغه د پیسو پروګرام په هر رقم چې کیږي که موږ ته وایست موږ مرکز ته پسېدو، که ته یې په خپله به درې واره د ورځې خبرې ورسره کوي چې دا خلک د داسې مشکلاتو سره مخامخ دي.
په کندهار کې د افغانستان بانک مرستیال محمد نعیم اکبری د سوداګرو د دغه ستونزو لاورېدو وروسته وویل چې په راتلونکي اونۍ کې به د دې بانک د نوې پالیسۍ پر اساس د سوداګرو ټول ډالري بانکي حسابونه د فیصدۍ له مخې له دوی سره شریک کړل شي.
د افغانستان بانک د نوې پروسیجر چې هغه په فیصدیو باندې ټاکل شوی دی، او انشاءالله هغه په آینده هفته کې ستاسو سره شریکو، او بانکونو ته هم زموږ د خواست څخه دغه هدایت شوی دی چې صرافانو ته او زما په خیال چې تجاران هم پکې شریک دي د هغوی اکاونټونو ته د همغه کټګوري په اساس باندې ډالر او افغاني هغه کې د افغانستان بانک د نماینده په توګه باندې تاسو ته ټولو ته د ډاډ در کوم چې د پیسو کمبود موږ نه لرو، هر څومره پیسې چې وي هغه ستاسو دی دلته انشاءالله هغه ټولو ته موږ ورکولی شو.
په افغانستان کې د بانکونو ټکنی حالت د سوداګرو ترڅنګ عام افغانان هم له اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي. بیروزګاری او رستربلی د خوراکي او غیر خوراکي توکو د نرخونو لوړوالی د خلکو اندېښنې نوري هم زیاتې کړي.
تاسو له پیغامونو
وروره بس خبرې کوم لغمان نه وروره دلته بس کارونه بي حساب حساب کتاب دې سره لګډ واډ دغه حکومت راتلو سره امنیت راغله ده، په دې امنیت باندې خو ډیر خوشاله یو، نور مشکل نشته چې بانکونه د خلاصې سره پیانه د خلاصې شي. او سلام
د طالبانو د انتخاباتو په ارتباط می زنګ درته وایلی. طالبانو دا سنای کومه چې انتخاب کړای دی مفت د منلو وړ نه دی، ځکه چې په ټول ولایت د وردګو کې یو غټ وزارت هم مفت نه دی ورکړ. نو که په دو تجلید نظر وکړو ډېر به ښه وي.
سلام وکیل سالم، د کندهار ولایت مې اړیکه نیولی ده. دا هیللم د طالبان د مشهور چارواکو څخه چې ښځو ته په حکومت کې باید چې څوکۍ ورکړي، ځای ورکړي، نو یو خور باید چې یو خور تلاشي کوي په یو ځای باندې مخدر مواد مخه نیسي. نو زه دا هیله لرم چې ښځو ته باید هېر نه شي په هر وخت یو فعال ځای کې ښځو ته ونډه ورکول شي، او کلي نړیوال به هم طالبان په رسمیت ونه پېژني که متاسفانه خدا نه کړه طالبان ونډه ورنه کړي. سلام،
سید نصیب الله سلیم د کندهار سمې اړیکې نیولې ده. دلته اقتصادي مشکلات بېخي زیات دي. خدای دې وکړي چې طالبان ودې ته پاملرنه وکړي. هېڅ شی نشته، هر څه ګډوډ دي. کوشش دې وکړي چې موږ اقتصادي ستونزې او مشکلات حل کړي ترڅو د شیانو او خوراکي توکو لومړنۍ بیې راکمې شي. مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
څلورنیمه بجې شوې. وړاندې درته دوا اونیس پروګرامونه امنیت او سالم چاپریال او سپورت لرو. خرازی چې اوسلان خبرونه له احمد تکل نوور.
افغانستان سره د بشری مرستو لپاره د څباندې شپږ سو میلیون ډالر بس پنې د راټولولو په مقصد نړیوال کانفرنس نن په جنیف کې جوړیږي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په مشرۍ په دې کانفرنس کې به د شاوخوا څلوېښتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د نړیوالو مؤسسو استازي ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا مشر میشل بشلی پر طالبانو د بشري حقونو تور لګولی او ویلی دی چې افغانستان په یو نوی خطرناک پړاو کې دی، ځکه ډیری خځې او د اقلیتونو او د مذهبي ټولنو غړي د خپل حقونو په خاطر ژور اندېښنه لري. تاجکستان د هغو 200 افغانانو لړل چې تیر شپه لګټ سرحد د هیواد ته اوختیو سل کسان چې ډیری خځې او ماشومان دي منلې دي. د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت پی آی ای یو الوتکه چې نړیوال بانک چارتر کړې ول افغانستان د خلکو د ایستلو په هدف نن سهار د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې کېناسته. راپورونه وایي چې په دې الوتکه کې له اسلام آباد نه دیرش مسافر چې ډیری ژورنالیستانو کابل ته ورسیدل او الوتکه د ستنېدو پر مهال د سفر د قانوني اسنادو لرونکو شاوخوا اتیا کسان اسلام آباد ته ولېږدول. د جیانګشی په نوم د چین د مسو د استخراج شرکت نن اعلان وکړ چې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او په مناسب وخت کې به د عیناک د مسو د کان د استخراج پروژه عملی کړي. او ایران وایي چې ډیر ژر به په ویانا کې د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي موافقې د برخلیک په اړه خبرې بیا پیل کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان نن په تهران کې خبریالانو ته وویل چې تهران د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مفتشانو ته پر خپلو اټومي بټیو د څار اجازه ورکړې ده.
سمو غاګل ازادي رادیو نه اوریدې د خبرونه روسي راپور را اخلو. د افغانستان په ختیځ کې د ځنګلونو د پریکولو او د نخترو د قاچاق په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. تازه د چاپریال ساتنې ملي ادارې یو ویډیو خبره کړې چې په کې ښکاری د نورستان مرکز پارون ته نږدې په یو ځنګل کې د نخترو ونې بې دریغه پرې کیږي. د پکتیا د چاپریال ساتنې د ملي ادارې مشر چې دا ویډیو یې کړې ازادي رادیو ته وویل چې د نخترو د پریکولو سربېره یې چاتراش هم لیدلی چې قاچاق روان وو. په دې اړه پام وکړئ، د راپور ته او ورپسې دوه اونیز خبرونې امنیت او سالم چاپریال او سپورت ماهر وي.
بد وختانه وایم چې سخت تیاری چلیږي او د زموږ ښکلي نختر ونې د چپکې دو په حال کې دي.
دا د پکتیا د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې رئیس بهیر ګل صابری غږ دی چې وایي د نورستان پارون ته نږدې په ډېره بېرحمۍ د طبیعي ځنګلونو پرې کېدل روان دي. هغه په دې ویډیو کې وایي دا سیمه ملي پارک اعلان شوی، خو د ماشینی یا برقي ارو په وسیله د نخترو ونې پرې کیږي. بهیر ګل صابری ازادي رادیو ته وویل د خپلو ملګرو سره یې له نورستان لیدنه کوله چې مرکز پارون ته نږدې د طبیعي ځنګلونو په پرې کېدو ورپېښ شو.
تقریبا 200 مزل دې په غره کې چې ساحه ته موږ ځو، نو کله چې موږ په لار کې پیاده وو نو ډېره ساحه ته نږدې په یو ساحه کې ما د ماشینی ارو یا د برقي ارو اوازونه واورېدل. نو کوشش به ډېر وکړو چې ځالته خلک پیدا کړم. هغه چې دې ورځو وایم چې دایره باندې ولې دې دا ونې قطع کوي، نو بل اخره چې لږ مخته تیر شو ما د چتراشو لرګي مول چې هغه میخونه کې تکول و را کش کوله.
خغلی صابری د طبي زنګلونو پرې کول د زورواکو او مافیایي کړیو کار بولی او له طالبانو غواړي چې مخې ونیسي. په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ سره سم په ټولنیزو رسنیو کې په ډیر شمیر ویډیوګان خبرې شوې چې خی لکونړ پکتیا او نورو سیمو پاکستان ته د چاتراشو قاچاق کیږي. راپور نوای طالبانو په کونړ کې له پاکستان سره د ډیورن پرګرخه د نواپاس لار هم پرانستي. اوس اندېښنه پر دې ده چې د دې لارې پرانسته به پاکستان ته د چاتراشو قاچاق ډیر اسانه کړي. د نورستان مخکینی والی حافظ عبدالقیوم هم په خپل فیسبوک باندې لیکلی په ورسوي ورځو کې نورستان او کونړ په بیرحمانه ډول د زنګلونو د پریکېدو خبر ورکړل شوی. هغه هله خودلی چې مسولان د دې چارو مخنیوي او عاملانو ته سزا ورکړي. خو طالبان بیا وایي د ځنګلونو د پریکېدو او د چاتراشو د قاچاق په اړه جدي پلټنه کوي. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل له مسؤولو چارواکو د پیښې په اړه پلټنه کوي او وروسته به یې جزئیات شریک کړي. د طالبانو د واکمنۍ وړاندې هم د افغانستان له ختیځ د ځنګلونو د وهلو او د چاتراشو د قاچاق راپورونه خپرېدل. تر دې چې له افغانستان د وتلي جمهور رئیس غنی په مشرۍ مخینی حکومت په دې برخه کې سخت دریځ خپل کړ او دا ډول خپل سره یې منع کړي. هغه مهال هم مسؤولانو د ځنګلونو وهل او د چاتراشو قاچاق د زورواکو سیمه ییزې مافیا کار باله. خدا چې طالبان به د دې خپل سره یې مخه ونیسي او عاملانو سره به یې څه ډول چلند وکړي لا یې ځواب روښانه نه دی. د افغانستان په ختیځ کې کونړ او نورستان او ترخوای د ننګرهار یو شمیر ولسوالۍ په طبیعي ځنګلونو پوښلي غرونه لري چې ملي شتمني ګڼل کیږي. خو تیرو شلو کلونو کې د دې ځنګلونو پرې کول او د نښترو قاچاق یې د شتمني د نابودۍ له ګواښ سره مخ کړی ده.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو د ماشوم د حقونو خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې موږ د مور د شیدو په ارزښت باندې خبرې کوو. د مور شیدې د ماشوم په تغذیه کې څومره مهم دي دا او دې ته ورته خبرې به له ډاکټر خاطرې احمد زیس خو وکړو. روزو د مور د شیدو ارزښت درته وایي چې د مور په شیدو کې کومې خېګڼې نغښتې دي. دغه د مور شیدې څه ده؟ یو بشپړ غذا ده د ماشوم لپاره، همغه ټول مغذي مواد چې د مور په شیدو کې دي. او همغه اول ساعت کې چې مور باید خپل شیدې ماشوم ته ورکړي، څه د طلایي ساعت په نوم هم یادېږي. دا په دې خاطر د مور شیدې واکسین ده، هغه د مکروب ضد مواد د مور په شیدو کې نه پریدي چې هغه ماشوم ته ترغوڅه غټ کیږي، ځوان کیږي، یا ترغوڅه د هر څومره عمر لري د مرزونو نه د ماشوم محافظت کوي. او تر شپږ میاشتو پورې چې مور د خپل شیدو خپل ماشوم ته ورکوي، دا یو بشپړ غذا د ماشوم لپاره. او بغیر د دې نه د مور شیدې څه دي؟ پروتین لري، لاکتوز لري، شحم لري او وسپنه لري، چې دا ټول څه کله یو ځای کې د ماشوم د صحت لپاره، د هغې د ودې لپاره دا یو بهترینه مغذي مواد چې د مور په شیدو کې دي. او بل خواله دا د صحي ذرات آماده کولو ته نه لري. کوم ماشوم چې خپل د مور شیدې اخلي، زکاوت لحاظ نه، روحي لحاظ نه، او د آی کیو تم ګرته زیاتره وایي، زری به هوش په نوم یادېږي، د دې لحاظ نه ماشوم چې ډېر هوښیاري. تاسو کوم کسان چې ګوري چې ډاکټر دا یا داسې جګو پوزیشنونو ته رسېدلي، که د دوی سابقه تاسو ګوري، دوی به هماغه کسانی چې وضع اقتصاد د لحاظ نه ډېر ضعیف اول، او دوی ته به شاید ډېر بل رقم ښکاره سي، وایي چې دمونږ په هغې وخت کې پوډري شیدې نه وي، یا دمونږ د مور پلار اقتصاد دومره نه و، نو مونږ فقط مور شیدې خوړلی دي. نو د دغه خاطر نه که د خپلو شیدو نه خپل ماشومان ته استفاده وکړي، نور هیڅ ضرورت نورو موادو ته نشته چې مصنوعي شیدو نه دوی استفاده وکړي.
دا خو هغه ګټې سولې چې د مور شیدې خپله کوچني ته رسي.
بله،
درته وایي چې مور ته کله چې ماشوم ته شیدې ورکوي کومې فائدې دي؟
که کومه مور په اولی ساعت کې چې ما ویلې چې خپلې شیدې ورکوي باید د ولادت نه، دا زیاتر کومک کوي چې دغه خونریزي چې دا ودرېږي، یا باعث دی که چې خونریزي کم سي او د مور دردونه کمیږي، زر حمل نه اخلي. همدغه دوه کاله چې د اسلامي لحاظ نه هم باید موږ خپل ماشوم ته دوه کاله فکس باید شیدې ورکړو، دا پروسه هم مکمل کیږي. کومه مور چې خپل ماشوم ته خپلې شیدې ورکوي، د هغې کینیوال، هغې ته کتل، په هغې باندې لاس وهل، هغه نوازش کول، دا خپله باعث دی کیږي چې هم د مور شیدې ډېریږي او هم توجه ماشوم ته، او هم د مور او د اولاد مینځ کې رابطه کې ډېر ټینګار راځي.
ځینې کسان ماشوم ته وچې شیدې ورکوي، سیریلاک ورکوي، او دې ته ورته نور شیان ورکوي. دغه کار به څومره د ماشوم راتلونکي ته خطرناک وي؟
اولین ضرر چې ماشوم ته رسي د مکروبو لحاظ نه ده، نسناستی کیږي، سینه او بغل کیږي، په خوارځواکۍ باندې ماشوم اخته کیږي. کله چې په خوارځواکۍ اخته کیږي او که د ماشوم بیا هم په سمه توګه پاملرنه ونیسي، باید زده کیږي چې ماشوم د مړینې خواته لاړ سي. د ذهني لحاظ نه ماشوم لکه نور ماشومان غونځې د مور شیدې اخلي، هغه سه یو زکاوت د دې په وجود کې نه لیدل کیږي. د صحي لحاظ نه حتی بعض ماشومان چې ډېر پړسوب لري، تاسو به ګورئ چې خو بیا خلک داسې
فکر کوي چې لکه دا پوره شوې چې د ماشوم ډیر ساعت مان کړای دا درالته د خورځوکی مونږ خپل هم داده کوي یو ماشوم بهش ته حد نه ډنګري او یا بهش ته حد نه ډیر وزن ډیر د خپل خورځوکی دا نو د مور شوې چې دی بهترینه شوې د ماشوم لپاره او کده شي چوشک نه د پوره شوې دونه مورګان ډارو کې ډیر خپوي په دې خاطر چې بای سدي کې چې هغه کوم امراضونه چې به کله ماشوم غټ کیږي لکه څنګه ویل قلبي تکلیفونه ورته پیدا کیږي تنفسي مشکلات ورته پیدا کیږي نو کله د مور شوې ورنکل سي او په پوره شوې باندې خپل ماشوم څوک تغذیه کړي بیا دا څه ناګور او عواقب حتمان لري
bale لشپګو مستو روسه چې کله ماشوم ته د مور له شوې سره نور خوړم ورکول کیږي دغه پاک معلومات راکړي چې رقم خوړه باید ورکول سي ورس کې څو ځله ورکول سي
کله چې موږ ماشوم ته د شپګ میاستنی نو روسه خوړه شروع کوو دا خوړه باید لکه سبزیجات وسی لکه غوښه وسی اوګه وسی میوه او داشن په کوم شکل باندې چې نه ډیر غلیظه وسی او نه ډیر اوګینه وسی یعنی نیمه جامد کلمه زیاتر چی ده چې دا سی باید وسی چې کله مورګان هغه قاشق کې جوړی نه باید دومره کلک وسی چې توی نسی او نه باید دومره اوګین سی چې توی سی دا سی متوسطه حالت کې وسی او د دې وخت په واره کې تاسو ویلئ چې د شپږ میاستنی نه تر شروع کوو د دوه قاشقونه ورته شروع کوو بیا ورو ورو نظر په دې چې د ماشوم ضرورت هر څومره زیاتیږي یا هر څومره ماشوم ډوډۍ غواړي په ماشوم ته دوه وخت ډیر وو او د دې تر څنګ بغیر د دې نه چې موږ نور خواړه ماشوم ته ورکو باید د مور شوې حتمی د دې خواړه ورته ورکو متمم خواړه ماشوم ته شروع کوي نور د خپل شوې باندې ماشوم باندې درال څنګه نه ده د مور شوې څنګه چې مامخ کې وي متمم په دې ته بشپړ کیږي یعنی چې د مور شوې خواړه دواړه یو ځای کیږي هغه کوم ضرورت ماشوم ضرورت لري تر دوه کلنې پورې همدغه ضرورت پوره کوي نو مورګان بغیر د دې نه چې خواړه ورکوي کوشش دی وکړي چې خپل شوې څنګه ورکي او زیاتره فوکس په دې ونی کې چې فقط خپل شوې ورکي تاسو به شاید زیاتره کسان لیدلې چې فقط خپل شوې ورکي څورتاوي چې ډوډۍ نه ورکي وایني خوري یا زیاتره ځای کې غوښه نه ورته ورکي وای خې ټایپ درد کیږي یا داسې طفل نارامه کیږي خو دا په دې حالت کې چې باید دغه کوم خوړه چې موږ ماشوم ته ورکو د غټان خوړو سره باید فرق ولري موږ په شمه کې داسې د کومه ډوډۍ چې خپل ځان ته تیاری اما که سی ماشوم تم درې درال څه ماشوم میده لاترو سغه سیالته نه ده آماده باید دا خوره ډیر نرم سی دا سیتل کفیرنی غوندی سی یا لکه نرم حلوا غوندی سی باید په دې شکر ورکړ سی او کله ته خیر د دوه کلنی پوره کوي باید دوه کلنی نه وکوي سی چنور خپل کورنۍ سره د دسترخوان تر څنګ د کورنۍ خوره استفاده کړی
کله چې میرمنې خپل ماشوم ته شیدې ورکي په داسې وخت کې دوی څه وخوري چې شیدې ډېرې شي
مور ډېر ښه خواړه باید وخوري زیاتره خلک فکر کوي چې دا ټول ګټور مواد چې ټول په دغه وخت کې دي درحال چې داسې نه ده که موږ لکه لوبیا نخو دال کچالو یا داسې نور ترکاری باب لکه گذری و شلغم و دشان هم که مور ته ورکو دا ډېر ګټور دي مور ته او کله چې د هنغې میاستې پوره کیږي او مور ماشوم دنیا ته راوړي نو د دغه وخت کې دغه مور باید 15 وخته باید خواړه وخوري باید زیاتر مور خپل په صحت کې توجه وکړي کله چې د مور خواړه سم نه وي زیاتر مشکلات پدې کې پیدا کیږي چې اول خدای مور د رواني لحاظ نه به خنې کنه اقتصاد فقر که خواړه نه کور کې یا بعضی مشکلات د فامیل کور کې چې وازیز چې بیا بعضی مورګان دي چې کله که فضا دوستانه نه کور کې دوی د خواړو نه استفاده نه کوي خپل خواړه په وخت نه خوري یا کارونه د کور ډيري نو کغوري چې خپل صحتمند او دونه ولاره یا مور وسی کوي تا خپل ماشوم ته وخت شوه دی ورکی نو کوشش وکړي چې زیاتر توجه به مور باندې موسی
په دې وروسته کې بیا کرونا ډیر سوي هغه میرمنې چې په کرونا باندې اخته دي آیا خپل ماشوم ته شوه دی ورکړي
کرونا حالت کې که یو مور په کرونا اخته وي هغه حتما کوي چې خپل ماشوم ته شوه دی ورکړي بعض نکات دي لته حفظ وسه مرات سی هغه ډیر خدای ته مور کی کوشش وکړي چې ماسک استفاده کړي که ماسک نه کوي سی او د سمال یو شخص خپل مخ او پزه باندې تاو کی خپل لاسونه پریمینځي خپل سینه پریمینځي پاکه ستره په بہت دغه نه کوي چې خپل ماشوم په غوږ کې واخلي او د شوه دی ورته ورکړي نو د کرونا مرض هیڅ داسې مامانات داسې نه ده پیدا سوی چې مور باید خپل ماشوم ته شوه دی ورنکي درال چې د مور شوه دی ډېری ګټورې هم دي او کوي چې د ماشوم د دفاعي سیستم هم لوړ کړي قوي کړي
ډېر زیات مننه تاسو زنده اوسئ
مننه خرسي
درن دوستانو دا د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنۍ
سلامونه درنو اوریدونکو ستړي مشي د لوبو له میدانه یوې بلیونی زی خبرونه ته مهرکلی کوم افغان کرکټ بورډ د 2020م کال د شلوریزه نړیوال جام سیالیو لپاره لوبډله اعلان کړه په روانه خبرونه کې به تر ډیره د لوبډلې په جوړښت بحث وکړو
ویل کېده چې چیرې د راشد په خوخه لوبډله برابر شوې وي رښتیا هم نیمه پایلوب او پایلوب ازمونږ د لوبډلې هدف و چې
دا به هم ووري چې د طالبانو لوري د خوځو پر ورزش کولو بندیز لګنو خبرګونونو سره مخ شوی افغان ورزشکاران وایي افغان مرمنې په ځنګړې توګه خزینه ورزشکاران باید په شاتګ ونه کړی
فیره هیڅ ورزشکار باندې
دا هیڅ وی خزینه ورزشکار ته دمنلو نه ده زمال نظر ته دی فریکړې پر وړاندې به ټولې خزینه ورزشکاران ودری کی
او که وختونو د پلی ګرځېدو یا قدم وهلو له حیرانونکو غټو به مهم خبر کړو
دې په دې باور دي چې ذهن او بخې جوړه مشترکه اړیکه لري چې په قدم وهلو ذهن د تفکر قوت ترلاسه کوي
یو ور بیا هر کله درنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو نه د لوبو له میدانه ونی ځخبرونه اوري لکه وړاندې مو چې اوریدل افغان کرکټ بورډ د 2021م کال شلوریزه نړیوال جام سیالیو لپاره لوبډله اعلان کړی دا په دې نوملړ کې تر ډیره په خواني لوبغاړو ته چانس ورکړل شوی دغه شان د نوملړ له اعلان سره جوخت راشد خان له لوبډل مشر استعفا وکړ او کرکټ بورډ هم د راشد خان پر ځای محمد نبی نوې لوبډل مشر اعلان کړو په اعلان شوی لوبډله کې محمد نبی حمید حسن شاپور زدران نجیب زدران اصغر افغان محمد شهزاد عثمان غنی شرف الدین اشرف ګلبدین نائب کریم جنت نوین الحق دولت زدران قیس احمد مجیب زدران رحمان الله ګرباز نوین الحق حضرت الله زازی او حشمت الله شاهیدی شامل دي خدا چې دا لوبډله به څومره وکولې شي په چالیو کې خېل استراوډنی ولري او دغه شان په افغانستان کې وروستي سیاسي بدلونونه به څومره غېز ولري د کرکټ افغان مبصر قسیم هلال سره په اړه خبرې کوم هلال سب ستړي مشي ک په پیل کې راته په نوملړ باندې وغږیږي ته خدا و چې په نوملړ کې به تر ډیره ځوانو لوبغاړو ته چانس ورکړل شي خو ولیدل شو چې زیات شمیر په خواني لوبغاړو ته چانس ورکړل شوی دی فکر کوي چې په دې لوبډله به خېل استراوډنی ولرو
رښتیا هم ورسته کوم سکواډ چې اعلان شو نو په دا سکواډ باندې د افغانانو مختلف نظرونه او نیوکه او امدا ډول د زینو لوبغاړو لپاره د خراغ لاس پیغامونه خبره شو خو په ټوله کې کچیر افغان لوبډلې ته وکتل شي د نړیوال جام کومه لوبډلې چې انتخاب شوه دا نو په دې لوبډلې کې تر ډیره غو خانه لوبغاړو ته چانس ورکول شوی کوم لوبغاړي چې کلونه کلونه په نړیوالو میدانونو د افغانستان لپاره لوبیدلی نو په د پوخانه لوبغاړو لوبیدلی یا هم د ځوانانو مخترا وستل دا هر څه باید په تدریجي توګه باندې در سره شي زخپل کو دی باورې مچې ځوانانو ته چانس ورکول کی خو په ډیر سیستماتیک توګه باندې دی باید مخترا شي نه د څه چې ځوانان د ټول په یو ځل په لوبډله کې واچول شو هغه بیا مختلف مرحلې په لوبو کې راځي چې هغه ځوان لوبغاړي هغه سره ناشنا یو هغه ته بیا مشکلات د لوبي په جریان کې پیدا کیږي نو که چیرې په سیستماتیک توګه باندې لوبغاړي راوستل شي نو زه بیا په دې باور یم چې د دې نتیجه خوسیږي په کار و چې د لوبغاړي د شلوریز نړیوال جام لپاره انتخاب شي وی چې پټوله کې لاستراولنې لدې لوبډلې چې دا وسلان شوې ده خې وی او خې باید خې لاستراولنې تر نه لرلې وي
د راشد خان د استعفا موضوع ته کراش ویل کیږي چې د راشد خان د استعفا یو لوی عامل دا هم چې د لوبغاړو د په انتخاب کې ورسره مشوره نه واشوي او زیات هغه لوبغاړي لوبډلې تراول شوی و چې نوموړي نه غوښتل ستاسو معلومات په دې اړه څه دي
راشد خان سره لوبډل په ټاکلو کې مشوره نه وشوي راشد خان چې کړه لوبډل مشري منله هغه ته صلاحيت د دې ورکول شوی او چې دا په خپل خوخه لوبډل جوړي مخکې هم چې کوم لوبډل ټاکل کړي هغه به د اصغر افغان د چیرمن او همدا ډول اجرایی رئیس او د غوراوی کمیټه په نوم باندې چې کومه ډله وه د هغوی ترمنځ به دا په مشترک ډول باندې ټاکل کېدې. که چېرې د فیصدۍ له لحاظ ورته وګورو څلوېښت فیصده ونډه په تیرو لړونو کې اصغر افغان ته ورکول کېده چې هغه د لوبډلې ته لوبغاړي ټاکلي وي. همدا ډول دېرش فیصده د عمومي رئیس یا چیرمین او همدا ډول دېرش فیصده د اجرایی رئیس او ورسره د غوراوی کمیټې د غړو لپاره ټاکل شوي. یعنې دغه سی او فیصده باندې لوبډله ویشل شوې وه. خو کله چې راشد لوبډل مشرۍ ته راوستل کېده لومړی شرط همدا و چې لوبډله به څنګه ټاکل کېږي او څوک به ټاکي. نو راشد ته پوره صلاحیت ورکول شوی و د تیر هغه منیجمنټ له لوري. نو راشد په همدې باندې له لوبډلې خفه دی کله چې له راشد سره سکواډ شریک شوی دی په هغې کې هغه نمونه چې راشد لیدلی او بالخصوص د شاپور زدرانه همدا ډول د دولت زدرانه او شرف الدین او همدا ډول د حشمت شهیدی دا هغه لوبغاړي چې په دې باندې د راشد هغه د نیوکې ګوته و او هغه غوښتل چې دا کسان د شلوریزه لوبډله کې د سره نه اوسیږي. او علت هم همدا ده چې له دوی ښه لوبغاړي مونږ لرو. نو دا هغه برخې وې د جنجالونو چې په دې باندې جنجال وشو. بالاخره سره بله لاره نه وه. راشد ښه پرېکړه وکړه ځکه چې مسؤلیت ټول راشد ته راجع کېده چې د لوبډلې مشري په غاړه لري او د ګټې او د بیلات ټول مسؤلیت په ده. نو راشد دا ګوري چې په دغه لوبډله باندې ښایي زه ښې لاسته راوړنې ونه لرم.
هلال صاحب همدی ناندریو ته په کتو فکر نه کیږي چې لوبډله به یو وار بیا د 2018 500 ورځې نړیوال جام سیالیو په سرنوشت باندې اخته شیال تام ورته سونځي تقریبا موجود وي او همدا هر څه لامل شول چې لوبډلې ټول سیالي وبایللې.
په لوبډله کې د راشد نبی او اصغر افغان د دغه درې واړو لوبغاړو چې هر لوبغاړی لوبډل مشر وي هغه یو حسابيږي. یعنی دا هغه لوبغاړي دي چې خپل مینس کې ډېره ښه همغږي لري، خپل مینس کې ډېره ښې اړیکې لري، یو بل سره نږدې پاتې شوي دي او کار د پارټیو په اصطلاح باندې ویل شوی دی. هغه پارټي یو ده چې دوی همیشه په مختلفو دریځونو کې سره یو ځای ولاړ وي. لکه چې اصغر کله لوبډل مشرۍ نه لري شو نو په هغې وخت کې راشد او نبی د په ننګه باندې ودرېدل او د ده په ننګه باندې ټویټونه او د کرکټ بورډ خلاف وکړل. نو د دوی هغه خبره ټوله یوه ده. خو بیا هم د لوبغاړو هغه بدلونه او د قوي لوبډلې نه جوړېدل، سکواډ نیمګړی پاتې شو. راشد چې کوم پلان لره ښایي هغه به په دغه پلان اصغر سره هم مشوره کړي. یو تجربه کار لوبډل مشر او لوبغاړی دی. همدا ډول نبی سره به هم مشوره کړي او د هغه خپله نړیواله تجربه ده ښایي چې د ښه لوبډله برابره کړي. ویل کېده که چېرې د راشد په خوښه لوبډله برابره شوې وای رښتیا هم نیمه پایلوبه او پایلوبه زموږ د لوبډلې هدف و چې دغه ځای ته دې ورسیږي. خو اوس چې لوبډله ټاکل شوې ده په پټوله کې د لوبډل هغه جوړښت باندې نیوکه کېدلی شي. د نور د لوبډل مشرۍ تاثیرات به دومره ډیر نه اوسیږي.
د هیواد حالات او وروستي بدلونونو او دا شان په لوبډل کې اختلافات ته په کتو څومره هیله مندي شته چې لوبډل به په دې سیالیو کې خېل اثر وړاندې ولري؟
زما په فکر باندې په نړیوال جام کې مونږ باید هغه ستا میونه لرو چې کوم څه ما باید مونږه لره لور لوبغاړي به ډیر کوشش کوي چې دغه ټول سیاسي اړخونه او دغه ملک حالات یو اړخ ته پرېږدي او افغانانو ته د خوشحالۍ یو څو شېبې ورکړي او په نړیوال جام کې د ښه ولوبېږي. خو طبیعي خبره ده چې دوی روح نارامه دي، د دوی ذهنونه نارامه دي، د دوی هغه فکرونه نارامه دي. بل د لوبډلې هغه جوړښت داسې شوی ده چې ښایي ځینې برخې په کمزوري کمزوري واوسیږي. نو دغه ټولې ستونزې د دې لامل کېدای شي زموږ لاسته راوړنې د هغه سې ونه اوسي لکه څنګه چې موږ تمه لرو.
د کرکټ افغان مبصر قسیم هلالو. د طالبانو لوري د خزو پر ورزش کولو بندیز لګنو خبرګونونو سره مخ شوه. افغان ورزشکاران وای افغان مرمنې په ځنګړې توګه خزینه ورزشکاران باید په شاتګ ونکړي. د دغه مرمنو په وینا چې د طالبانو د دې پریکړې په وړاندې به ودرېږي. خو د طالبانو د فرهنګي کمیسون مرستيال ازادي رادیو ته وویل چې تر دې دمه کومه رسمي پریکړه نه ده شوې، خو وای اوسنۍ شرایطو کې د خزو ورزش ته زمينه برابر نه ده. تفصيل په دې راپور کې.
د استرالیا اس بي اس شبکې د طالب چارواکو له قوله لیکلي چې دغه ډله به د ښځو په ورزش کولو بندیز ولګوي. د طالبانو د فرهنګي کمیسون مرستیال احمد الله وسیق په دغه مرکې کې ویل چې ورزش د ښځو لپاره کومه اړینه مسله نه ده. ښاغلی وسیق اس بي اس ته ویلي چې میرمنو ته به اجازه ورنکړل شي چې کرکټ یا نورې هغه لوبې وکړي چې عامه ځایونو کې څرګندې شي. دغه مسله د افغان ښځینه ورزشکارانو له توندو غبرګونونو سره مخ شوې. حفیظه بهمانی چې د مویتای ورزش په برخه کې وکلنه تجربه لري وایي هغه په دې موده کې ډېرې لاسته راوړنې درلودې. اغلی بهمنی د افغانستان په استازیتوب په کورنیو او بهرنیو سیالیو کې ګډون او د ښځو لپاره د یوې سپورتي ټولنې جوړول له مهمو لاسته راوړنو یادوي. وایي د طالبانو دا پریکړه د ټولو ښځینه ورزشکارانو لپاره د اندېښنې وړ ده.
ما به حق پر نه میکردیم و دستاورد 20 سال گذشته ما د مو د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې باید له پامه ونه غورځول سي او د طالبانو پر حکومت غا کو چې د نجونو کار او سپورت ته اجازه ورکړي او د پخوا په تیر خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي قبلا داشتن انجام بتن.
مېرمن بهمنی له طالبانو غواړي چې د خزو د ورزش په وړاندې خندونه جوړ نکړي. پروانه عارفی یو بل خزینه ورزشکار ده چې د وزن پورته کولو په برخه کې کار کوي. هغه هم د خزو په ورزش د بندیزونو لګولو اندېښمنه ده. وایي دا پریکړه به هیڅ یوې خزینه لوبغاړي ته د منلو نه وي. هغه په نړیوالو هیوادونو هم غږ وکړ چې په دې برخه کې پر طالبانو فشار راوړي او د خزو له ورزش سره مرسته وکړي. خو د طالبانو د فرهنګي کمیسون مرستیال احمد الله وسیق ویل په دې اړه کومه رسمي پریکړه نه ده شوې. د خغلی وسیق په وینا چې روانو شرایطو ته په کتو د ښځو ورزش ته زمینه برابره نه ده او ښځې به د اسلامي شریعت سره سم له خپلو حقونو برخمنې شي.
امارت اسلامي از ورزش حمایت میکنه.
اسلامي امارت د ورزش ملاتړ کوي هغه که هر ډول ورزش وي. خو تر دې دمه د ښځو د ورزش په اړه څه نه دی ویل شوی او رسمي څه نشته. خو اوسنی وضعیت انقلابي دی او د ښځو ورزش ته شرایط مناسب نه دي.
له بلې خوا داسې اټکل موجود دی چې استرالیا ښایي د ښځو پر ورزش د بندیزونو په غبرګون کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره پلان شوې ټیسټ یا 15 ورځنۍ سیالۍ لغوه کړي.
او اوس هم له ژمنې سره سم د پلی ګرځېدلو و حیرانوونکي ګټې هغه خلک چې ډیر وخت په دفترونو یا نورو داسې بوختیاو تیریږي چې ډیر فزیکی کار نه کوي د دوی لپاره قدم وهل یو له غوره ورزشونو څخه دی. او که غواړي له خپلې روغتیا سره مرسته وکړي نو قدم وهل یعنی پلی ګرځېدو ته خامخا وخت جلا کړي. په دې اړه نور حال په دې مطلب کې
پلی ګرځېدل او قدم وهل د انداب د تناسب د برابرولو لپاره تر ټولو اسانه ورزش دی. دا د هر عمر د خلکو لپاره مناسب دی. منظم او چټک قدم وهل ستاسو د وینې فشار بهتر کوي. د بریټانیې د عامې روغتیا اداره وایي په منظمه توګه پلی ګرځېدل د ځینو زنډنیو ناروغیو لکه استما، د شکرې ناروغۍ، د زړه ناروغۍ، سکتې او ځینو سرطانونو د خطر په کمولو کې مؤثر ثابت شوی دی. ګڼو څېړنو کې د پلی ګرځېدو د زیاتېدو او د رواني صحت د ښه کېدو ترمنځ اړیکې موندل شوې. منظم قدم وهل د سټرس، اندېښنې او اضطراب په کمېدو او تبې په ښه کېدو کې ډېر مؤثر ګڼل شوی. څېړنې ښایي په منظمه توګه قدم وهل په وجود کې د ځینې هورمونونو لکه میټالونین ترشح زیاتوي چې موږ سره په خوب کولو کې مرسته کوي. د نړۍ لوی شاعران او لیکوالان خپل اثار د قدم وهلو زیږنده بولي. ډېر په دې باور دي چې ذهن او پښې ژوره مشترک اړیکه لري چې په قدم وهلو ذهن د تفکر قوت ترلاسه کوي. نه یوازې دا چې په لږ ګرځېدلو سره سمسوري او شنې سیمې ګوري بلکې روغتیا پالان وایي ورسره سمسوريږي. کومو کار ځای ته د موټر پر ځای پلی ولاړ شي نو د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي سره په مرسته سربیره به لارې کې د دې فرصت ولري چې آزاد هوا تنفس کړي. که په امن او خوندي سیمه او یا هیواد کې اوسئ نو خځه چې کله ناکله د ښار له واټونو او کوڅو ورهاخوا په آزاده فضا کې قدم ووهئ. دا قدم وهل به په ښار کې لیدلې ګټور تصورات درته په نویو ښکلو او سمسورو تصورونو بدل کړي. قدم وهل یو له هغو څو ورزشونو څخه دي چې تاسو کولی شئ هم خبرې وکړئ او هم قدم ووهئ. خو کله ناکله د څو ثانیو لپاره وقفه وکړئ څو ستاسو څخه د چاپیره طبیعت خاموشي خپله کړئ شي.
په همدې سره زموږ د دیونی د لوبول میدان ونې خبرونه پاتې رسیږي. تر بلې خبرونه مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.